دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند تایر روخان په همکارۍ درته د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې اورئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی. افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو زیات ملکي وګړو ته مرګ شو په وخت. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن تلیفوني خبري وکړه. د بشري حقوقو د څار ډله وایي تیر کال په افغانستان کې لس زره ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبري وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیق نیټه ونه شوه. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لا نه دی تللی. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر لس زره ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکیانو ړندې حملې زیاتې کړې دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډیرېدو له کبله په ګونو ملکانو ته مرشوب لاوشته ده. د دې ادارې په وینا نه امریکا او نه د افغانستان حکومت د ملکی مرجوب لو په اړه سمڅېړ نه کړی ده. د بشري حقوقو د څار د ډلې پر راپور کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو او لښوونځیو څخه د ګنش بیر جنو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د څار د ډلې د دې راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمیته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته په اشاره وویل که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله لري چې طالبان به سوله غوره کړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورځ خبره کړه ګواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نه کړي، خبري به پایته ورسوي. د افغانستان ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لاړولې ده. د 209 شاهین قلو اردو د خبر پاڼې لمخي په دواړو ولایتونو کې د دولت یو 50 وسلوال مخالفان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې قلو اردو په وینا د افغان ځواکونو اکمالاتي کاروان په داسې حال کې چې هوایي ځواک ملاتړ کاوه نن سهار شیرین تګابلس والی تروان شو او څو ځای د دولت د وسلوالو مخالفانو غلچکی حمله وځپلې. شاهین قلو اردو د څلور افغان سرتیرو وژل کېدل او د شپږو نورو ژوبلېدل هم تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره دي د نوملیکنې لپاره کمیسون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او هیڅ ډول نه تبدیلیږي. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې وو تنو د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي.
زمونږ وختنه له ټول هغه کسانو څخه چې دوی غواړي پر اكون کو ولسمشری ټاکنو کې نوماند ورسیږي دغه د چې دوی د دمدغه میاشه تر اخره پورې چې د یکشنبه ورځ د ټاکرو خپلواک کمیشن ته رسمي مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدونکی هم نه دی.
دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگتن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې انډریه تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکا چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه له INF تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی 2018 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه.
دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ساتي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو لدې هم خبرو په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو او عملیاتو کې تر لس ضروري رو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واوري چې په کونړ او ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي لا هم په دې دواړو ولایتونو کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې کور کلی اونیز پروګرام لرو او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته د مهال اسلام آباد ته تللی دی او هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په بهیر له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. عصمت سروان خبرونه راواورول. دا موضوع هم کب کړی دا څاروان سب مننه چې په استودیو کې را سره پاتې شوي. دا راته وایي چې د ولسمشر د دغه بلنې په اړه چې عمران خان ته ورکړی ده او په عین حال کې هلته زلمی خلیلزاد هم په اسلام آباد کې دی. له تاسو سره کوم معلومات شته؟
د ارګ د اعلامیې په اساس ویلی شم چې ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تلیفوني خبرې وکړې او د دې خبر پاڼې پر اساس د دوی د خبرو اصلي او مرکزي موضوع د افغانانو په مشۍ او مالکیت د افغانستان د سولې پروسه وه. دا هغه مسله ده چې تقریبا ټول هیوادونه که د افغانستان د شاوخوا ګاونډي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه دي یا ستر قدرتونه دي ټول یادونه کوي او همیشه وایي چې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خبرې یعنی د افغانانو په خپل منځ کې خبرې چې طالبان او د افغانستان حکومت یې وکړي او ظاهرا یې ټول ملاتړ کوي خو عملا تر اوسه پورې داسې نه دي شوي ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو د سولې له خبرو سره موافقه نه ده کړی د افغانستان له حکومت سره او د پاکستان له صدر اعظم سره چې شاغل خنی خبرې کړې دي. غالبا هدف دا دی چې پاکستان نسبتا په طالبانو کې زیات نفوذ لري او غواړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې د افغانانو په مالکیت او مشرتابه باندې خبرې ومني. او په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو خواوو په دې تاکید وکړ چې په د افغانانو په مشهدي خبرې وشي. دغه راز ولسمشر غنی عمران خان ته بلنه ورکړه. عمران خان له وخت رسیدو وروسته چین ته لاړی چې د پاکستان ډېر نږدې او ستراتیژیک متحد دی. همدارنګه سعودي عربستان ته لاړی چې ډېر ښې اړیکې لري او اماراتو ته هم سفر وکړ. البته د شاغل عمران خان سفرونو تر ډېره حده پر اقتصادي اړخ درلود. د تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې له افغانستان سره باړي کې شکوي وو افغانستان د ته ډېر زیات مهم دی، خو تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی چې دا د ډېرو لپاره یو سوال مسله وه چې ولې د سره لدی چې تر انتخاباتو مخکې ویل چې افغانستان ته سره باړي کې نږدې کوي خو افغانستان ته سفر ونه کړ. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې شاغل عمران خان موافقه وکړه چې افغانستان ته به سفر وکړي خو په یو مناسب وخت. خو دا مناسب وخت یادونه یاد نه کوچ کوم وخت دی، دا به ورسې اعلان کیږي. او تاسو یادونه وکړه چې شاغل
وختل چې دی خغل خلیلزاد د سفر په اړه درنو پختم. خغل خلیلزاد هم د محل په اسلام آباد کې دی، نو موږ چین اماراتو کابل ته له سفرونو وروسته د غلطسی د هغه د لیدنو کتنو او د هغه د سفر په اړه څه نوې جزئیات شته دي؟
شغل خلیلزاد رسیدلی دی پاکستان ته. د سفر څو ځلې وځندیدو، څو ورځې مخکې مویل کېدل، د سه شنبې په ورځ، چهارشنبې په ورځ، بلاخره د سفر وشو. او مخکې ویل شوي چې دی باید پنځو ورځو لپاره اسلام آباد ته ځي، لیکن داسې معلومیږي چې اوس به دا سفر یو څه لنډ شي. د شغل خلیلزاد د سفر یو اصلي هدف هم دا دی چې له پاکستان وغواړي چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو په منځ کې خبري وشي. شاغلي خلیلزاد پرون په کابل کې ویلي ول چې د افغانستان مسله یوازې لدی لري حل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. د امریکا ډېر تاکید پدې ده چې د افغانانو ترمنځ خبري وشي او دا مسله حل شي. یوه سرچینې ازادي رادیو ته، البته د طالبانو یوه سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې ممکن سبا جمعه په پاکستان کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وشي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري هم څوک وي او که بنوي، خو داسې ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به شاید امریکایان او طالبان او همداراز پاکستانیان ګډون ولري.
ډیره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د بلنې او همدارنګه د دواړو مشرانو ترمنځ د نننیو ټلیفوني خبرو حال راکړ. همدارنګه یې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه چې د مال په اسلام آباد کې دی هم خبر کړو. زموږ له ازادۍ راډیو واوري خبرونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي. دا خبره د دې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله زمین نن ازادۍ راډیو ته کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. نسیم شفق پرې نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس د نتیجې ته رسیدلی چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیلزاد د هڅو چې کومې د سولې لپاره کولې زه فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم شوی دی تر پخوا په نسبت. او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیلزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسیږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیلزاد دا صلاحیت نه لري، نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
خاغلی اعظمی په ابوظبي کې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د خاغلی خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته شوی او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. خاغلی خلیلزاد دا هم ویلی چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همداراز مدني ټولنې او د رسنیو له مسولینو سره خبرې کړي او سلای کړي چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په هکله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد ته د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله وه چې زلمی خلیلزاد پښتون کوي انشاءالله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت ته استازو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلې خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
بلخوا د افغانستان یو سیاسي څېړونکی او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودر صافي مکته په تیر خبرونه کې په مرکه کې د دې پاړه چې آیا د خغلی خلیلزاد د سولې هڅې د نهیلې په لور روانې دي ویل چې دا به له وخت نه مخکې وي چې په دې اړه اوس نظر ورکړل شي. هغه وایي چې زلمی خلیلزاد لا هم وخت لري او باید وخت ورکړل شي، وروسته به وکتل شي چې آیا په افغانستان کې نوموړی د سولې عملي پایل ته رسیږي او کنه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو خطو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیر ملکي وګړو ته مرګ شو بلاوختي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړ پکې راغلي د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډیره برخه مسولیت د وسلوالو یا غیانو دی. خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ شو بلاوختي ده. فریبا ظاهر دا رپورټ لوستې دی او مهم ټکی هم د چې هم د اوس سره په سټریو کې د تری اور.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکی وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو وای بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنگي جنایاتو احتمال پکې لیدل کېده. د راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې لزر عام افغانانو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وای په لیر پروتو سیمو کې خپل حمله ډېری کړي او تر ډیره شي اقلیت په نشه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري پر خیریه کارکونکو، روغتیا پالونکو او د غرض د رسنیو پر کارکونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې و چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان په نشه کړی دي، خو د راپور لمخې هغوی له داسې لارو استفاده کړي چې سلګونه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. د راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بیلابیلو بریدونو کې شونځي، سړکونه، د رای ورکولو کزونه او په خپل رای ورکوونکي په نشه سوي دي چې پترس کې تر څلور سو ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله ووښته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشي انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل. د وچکالی په اړه د سازمان لیکي چې په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالی او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې د نن له سلګونو زره بې ځای سوي سره یو ځای سول، د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل، 80% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي. د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب شوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار اوړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای د جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیه نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیه هیڅ کله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقوقو د څار سازمان پر راپور کې راغلی سره لدی چې ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې ژمنه کړې و چې هغه میرمنې به نه زندان کېږي چې له کوره تښتېدلې وي. خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیان کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2013 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی. خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تیره بیا د بشري حقوقو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2014 کال کې په پوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقوقو د راپور له مخې دا قانون عملي شوی دی. خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومانو شونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوال مخالفینو له لوري د پوځي مقاصدو لپاره کارول کیږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخه مخلیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر له اوسم دوام لري.
ډیر زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر مواوریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي 2013 میلادي کال د جنوري نه تر دسمبر پوري د افغانستان په جګړو کې تر لز ضرورت ملکی وګړي تمرګ جوړ لا وختي. همدارنګه په ریپورت کې په افغانستان کې د نورو بیلا بیلو بشری سرغړاوي یادونه هم شوی و. تر اوسه پوري په افغانستان کې د جګړې د خکیلو لورو لخوا په دې ریپورت باندې کومه تبصره نه ده شوې. همدارنګه د نورو بشري سرغړاوي او کې خکیل لورو او طرفونو هم کوم نظر نه ده څرګند کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د دې ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې د خبرو پر ځای دې عمل تراشي او د دغو ډلو پر ضد په دې سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. یوسف خان زدران رپورټ راکړي.
که اڅم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استاذ د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي خو یې په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه لمنځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرسیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې پولیسو کې نور معلمین هغه چې د منطقو خپل درو ته داخو درید د غرون درید چې خپل کورون ته دي یا د شپې په پټه دي او یا کچې ته سار لته خبر شي دا د دې د خوان تهدید
د د پوینه د داعش له ویری ډیر خلک لخپل کلو لري دی او د څو کلو نری سخپل میلو ته ندیستانه شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زینو فعالیتونو وای خټینګار کې وچوست څه کمزورې شوې ده.
خو دا تهدید چې په ننګرهار کې ډیر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي کومر په ولایت کې زیات شوی
دا په داس حال کې دا چې په خا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډیر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغه ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نور ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید یې پړوی
په هلمند کې په زابل کې په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمن دی وړل په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان دی کړی ولې د پراخو عملیاتو ځانګړو عملیاتو هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړی همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو اروزګان ته دغلته په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې یادې ناروغۍ د تیر کال په مقایسه په سلو کې 10 زیاتې شوې دي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې غیزې پر تنکیو ماشومانو
ځړې د سورت کې چې هغه کې ته تخې کېږي
یار مشاب سو
دغه ځا چې شته هغه سره بغل مریض چې ده د دې په مخنیوي کې څو شان ډېر مهم دي. څه
په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوه کلونو کې د دنیا ته راغلي و. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته شوې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ناروغي د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده.
چونکه دا ناروغي او موسمي مرض نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبي موسم ته تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي، ځکه چې دا موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغي د اخته ماشومان مين دی وای جګړو ترې هر څه خستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په مخ راوړي و ازادي راډیو ته داسې ویل.
یخ ولی دی دا خواته دی وروره ولا کړه خو د حساب کې خو بس ګرد دا غس کې دا د جړی د غور سره تاریخونه نه ود ته دی پنیش پراته دی پنیش کی بوت نه ست بس دا یخ اواز دی ول
دا یخ خونه کی می بدولی دا یخ خونه صدا رقمس
ولې په یخ خونه کی بدوی نو تاسو بوت نه لری بخاری نه لری په سیمه کی
نه می ورته لګول د شپې د خوین بخاری نه ورته لګول د کولی دی بلون تو الا دا رقمس دی مریض می راوستي چې به خې دا مخه دی فکتور وسپیام شکر شدی
دا ماشم دغه د دوه ورځې پرونه ول مرز کیږي چې تبه یک کتبه کې دی کې دی پرون ماپشن بس سانه خطله سبن دی کې دل تاین سره دا شته به ور تاین را دی وبم مرکه غبي بیر د سجمو در خل رانی ار شي کې یو واست ار کم پروتي ګردش پدې بدل کی ځان پټي کالو دای بل عملی یو یو سبن دی کې سره ګر سره ځان پټي سن بغل دی.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخي مسول او متخصص ډاکټر نیګاری لمین د اپلرونو غشتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حال ببینین زمستان است لیکن طفلک ها خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانه شان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سوزنن یا که پلاستیک می سوزنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیاد.
دا په داسې حال کې د چپو روزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم یو نه کوم لاره منو نه څه څه کلاو نه څه څه سره مجسمه سلام او سره څه غاښ سره چې په ودا څنګه ولا سره کې نه لګولي دا وړ راغله ولا هغه مله پنځور هم د کلی څخه دوی وړه راغلي چې کله نه راځي زه مجبور یم څه وته یا مړه کوم ځان ما څه وته نه دا خو یې چې تاسو څنګه کار وکړي دا غزنا خاص قبول کی چې دا غزنا زاسته به کارو خپل ورته نه نه ته کوي.
السلام علیکم، زه د خوست نه یو ښوونکی ازادۍ رادیو ته دا پیغام ثبتوم او د ازادۍ رادیو نه دا هیله کوم چې دغه د هغې خپرونو په مابین کې نشر کړي. د 1300 وطنوي کول په دې جا تصویب شوه. خوست ولایت ته د معارف ریاست او د معارف ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي. نو د وزارت مالیې محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې دا معاشات اجرا شي. هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سوړه کې په دا سختۍ کې په دا اقتصادي مشکلاتو کې بیا څه ته دومره معنا نه لري. مامورین او خون کی او خاص کر د خوست ولایت خون کی دا ډیر په تکلیف دي وزارت مالیه نه اله کو چې دا تخصیص ورولګي ترڅو زموږ معاشات اجرا شي
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخونه کلی څخه خبره کوم. خواهش کوم چې ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعاله ولسوالۍ ده، نه موږ معارف مکتب لرو، نه شفاخانه لرو. کشنانم تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي، او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېچا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو سره د لوړګي د علاقې یو غم وخورئ، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. څلور نیمو بجو ته ورسېدو. په دې خپرونه کې وړاندې هم ریپورټونه او همدارنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی پروګرام به واورئ، او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه دراوړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبري وکړې، او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. د بشری حقوقو د څار ډلوي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکی افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ملي اردو وای چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسکونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید کاندیدان ژر تر ژره خپل نمونه ولیکي، ځکه چې درې ورځې وخت ورته پاتې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي، ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. د چین حکومت نن پنځشنبه وویل مرستیال صدر اعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگتن ته ځي چې د تعرفو جګړه پای ته ورسیږي، او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکړي.
اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام ته ورشو، کور کلی واورې د خبرونې وروستی ریپورت راغلو. د هلمند د ښځو د چارو د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي کچه راکمه شوې، بلکې اوس ښځې د ستونزو د هواري په خاطر دوی ته ډېره مراجعه کوي. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا دا خبره نه مني، وایي د لرې پرتو سیمو ښځې اصلا د خپلو حقونو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نه شي کولای. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس تایی ریپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې پروګرام خپرېږي.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزی که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي، خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادۍ راډیو ته سره له دې چې تاوتریخوالی کم شوی دی، دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډېره شوې ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایه راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا دوه څلوېښت قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي. دوه څلوېښت شتي دا قضایا رسیدلې دي چې اکثر قضایا د هغه خشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه، د اقتصاد د زوف د وجې څخه، وهلو ټکول دي پر خوند باندې.
کمرین ازی دو غدوسیو د کیک شمیر هم ونه وای چې د دوی لخوا عدلی او قضایی دروته سپارل سوی دی. د هلمند د ښځو د ریاست مشره په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدلو دعوه کوي چې 19 کاله کیږي چې د ناامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالان د ښځو د رئیسي کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې نام نه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه نسي کولی. نجیبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري، ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی، مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د میرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار راشو، خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لري استایي د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ذاتی رادیو درنوریدون کو د ماشومان د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم. زه مریم توخیم او یو زلبیا د ماشومان په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن په اوبو نظافت او افضل صحه باندې غږیږو چې اوبه افضل صحه او نظافت څه ته وایي او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د عامه روغتیا وزارت څه کړی دي او څه پلانونه لري په دې موضوعاتو غږیږو. خو راسره اوسې تر پای شي وو د دې موضوع د هیڅ ډول په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن مرخیل د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو حفظ الصحه او د نظافت د ارتقا مسؤل را سره ده. دوی ته په پیل کې خره غلاس بیو. ډاکټر صاحب په خیر اغلی
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب لمړی پوښتنه مده سي ماتره کو چې اول خو به د اوبو حفظ الصحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړئ بیا به نور پوښتنه تراشو.
اوبو حفظ الصحه او نظافت د درې وړ سره تړلي موضوعات دي چې دې ته په ټوله کې واش ویل کیږي. اصل کې واش دی واټر سانیټیشن او هایجین ناخستل شوی ده. په ټوله کې دا واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې یو بت شی دی مسؤنی یو بت شی دی ورسره حفظ صحت ته وایي او نظافت کومې کړنو ته ویل کیږي. په دې اړه زه عمومي یو لاند نظر اچوم.
مهرباني.
د څښلو خوندي یو بت شته وایي اول او بو سره هم غاښنه چې یو به رنګ او به خوند مایه ده چې د هډرجن اکسیجن څخه جوړه شوی ده او د بدن